دارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي په هغه کې دا د مونې په موسم کې هوا یو ډول معتدل وي، نه ډیره زیاته یخه وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کېږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کېږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخه وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کېږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهېدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې و هغه خپل د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ او تاسو پوهېدلو چې ځمکې وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کېږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپله د موسمونو ترمنځ توپیر دي، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کېږي. هیله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي و اوسېږي او یو څه مو اخیستي و اوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کوئ او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلی اعتدال څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایاست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منځ یې په یو څه پوسي و اوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو، زده کوونکو، زه برېښنا غفار یو زلمی هم تاسو ټول ته شرف واسمم. د اتم ټولګي جغرافي مضمون درې بلسته. هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړو، زده کوونکو، برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبون پتن وي. تر نو زده کوونکو، د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هیله د چیرې تیر ورځې لوستنه وبون پراو د کیک ډول سره زده کړو او سړي او نوې لوستنه امادګي ولري. قدر منو زده کوونکو، زموږ سره د نن ورځې نوې لوست درې بلسته چې د اروپا د سم دګوی هم بهیر په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له در لسمنه پیل به تر شلمې سپې پرې. هم درنګ قدر منو غوړلې ز کوم کوز مرسته ستدنم رزي د لوست درسي اهداف عبارت دی. لومړی، ته اروپا د سمندرګي یعنی بهیر په حق له سپوهیږي. دوه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي. دریم، د اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړلې ز کوم کو د پرته او جوړ دکټ هله ما هله د چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو غوړلې زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګي هم په هیرو په حق لسه په هیږي معلومات لسته راوړو. دغه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیرو ورسته له آسیا څخه اروپا لوي وچې د چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدر منو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لوي وچې ډیر لوی سمندرګي شې دي. د مدیترانه سمندرګي دي چې د خپل ځانګړي موقعیت له مال پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د دریو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو له جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه ده، اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه ده، چې دوی درو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو، د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوړلې زده کوونکو، د جبل تاریک لږې وږي ابناوي د مدیترانه سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي.
د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو د مدیترانی سمندرګي غاړي ډیر وتلی او نه وتلی دی نه د دې غاړي چې دی وتلی او نه وتلی دی به خواڅخه شته نه وتلی دی او له بلې خواڅخه وتلی دی چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپووزمې په بل بل برخو باندې وېشل شوی دی یعنی دغه سمندرګي شې پر څو بل بل برخو باندې وېشل شوی دی ټاپوګان یا هم کومې ټاپووزمې چې دی په مختلفو برخو سره تقسیم شوی دی او هر یوې د بل سمندرګي په نامه سره دی هر برخه چې ده په مختلف مونه سره یا د ول سوي د لکه ترنوز د کونکو د اندراتیک برخه شه ده د ترنین برخه ده د اجا او د سنور سمندرګي چې د دارل دانیل په نامه سره یی دی منځنی شکل اوږده ابنه د مدیترانی سمندرګي د مرمره کوچنی سمندرګي او د باسپورس ابنه د مرمر د مرمره سمندرګي له تور سمندرګي سره نشلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اورپالی روچ لپاره یو اقتصادي ارزش لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ چې کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو بولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروتي چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویې لارې جوړه کړې ده، یعنی هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي د دغو ترمیز لارې برابر کړی ده چې تر څو دغه منشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ یې د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه منشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګۍ پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده، مګر د کبانو د ښکار د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه وګړلی زده کوونکو د دې ترڅنګ بل چې دی د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري، یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږه ده، خو مګر د کبانو د روزنې لپاره ش چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندینیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنی په دې کې بیړی د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کشتی دی کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی یا هم موقعیت لري، د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې ترڅنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنوز د کونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه دی. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه و پیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج و خو ژه د کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو په هیجو چې جهیلونه هغه ولاړو بوتو ورکیږي کوم چې څلورو خواو ته وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي دې ته جهیل ورکیږي، خو بر علاوه خلیج به هغه ولاړ او بوته ویل کیږي چې دروي خوته وچ اوسېږي او منځ کې اوبو اوسېږي د ته خلیج ویل کیږي. نو ویلې سو چې د اروپا د لوی وچی ځانګړي موقعیت لرول سره چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیترانی سمندرګي سمندرګي ترمنځ د ټراپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډیر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی او په دغه لوی وچې کې زیات شمیر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپیژندئ چې دروي خواو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي دې ته خلیج ویل کیږي. خوشحال که در من زده کوونکو لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحل ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي چې دغه برخه کې ډیر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کوي. یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په دغه کې د ښه اسانتیا برابر کړی د کولای شي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کښتۍ بیرته په اسانۍ سره اشولی شي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په طبیعي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنې دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځانو ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لویو وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویو وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکه ټینګه کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپټو او طبیعي ګازونو له پلوه ډیر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویو وچي د خلیجونو د په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اروپا د لویو وچي د اقلیم په هکله معلومات لاسته راوړو. خو ژو قدر منو زده کوونکو د اروپا لویو وچي اقلیم په څو علتونو د هغې وچي په پرتله چې په ورته جغرافي ارض البلدونو کې موقعیت لري معتدل دي. یعنی په دغه اروپا لویو وچي کوم اقلیم چې دی زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لویو وچي کې موقعیت لري، د هغو نورو ټول جغرافي ارض البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی متعدل، یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو وچ او تاوده بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کیږي، یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کیږي. دغه اورښت دی په متعدله بڼه سره وي. د اروپا د لویو وچي په متعدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته سوال چې متعدله سیمه څخه هم ستاسو مطلب چې شي چې نه ګرم وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویو وچي یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په متعدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه شې ده په خپل په متعدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچی درې لویو له دریو خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیز خواوو اوبو چاپیره شوی ده. یعنی د دریو خواوو څخه دغه لویه وچه په اوبو نمبر شاوخوا سره راچپیره شوی ده، خو یوه خوا چې ده پر وچ پر مربوطه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو ټول اروپا د پر مربوطې یا هم لندبلې هوا څخه اغېزمنه کیږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نیولې دي، نو هم دا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلې هوا لرونکي لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایي چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خاند وګرځي. نو دغه غرونه نسی کولی چې د دې د خاند لامل شي. څلورم علت چې دی درنو زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالی دی چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. او د اروپا لویو وچي اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دي چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولول چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دی جنوبي مدیترانۍ سیمې دي، او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو پکې شامل دي او د انټرالټیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څرنګه چې نوموړي سیمې د انټرالټیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برنې سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکې اوري او د کال په زیات وختونو پکې اورځي لړۍ موجوده وي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دی په خپل مرکزی وچی همبری برخه ده او څلورم په خپل شمالي قطبي برخه دي چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي. هم چې نن درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ مدیترانه اروپا چې د سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري رالګیږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ غرونو له خوا څخه رالګیږي دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پر اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدر من زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لوی وچې په شمال کې کوم سمندرګي پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د جنوبي لویو خلیجونو نمونه واخلئ، یعنې اروپا لوی وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدر من زده کوونکي به همدغو درست ورنته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمونه او خوږو زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو، سکون کو زه برېښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرافت پایم. د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته. هله چې تاسو ټول قدر منو وګړو، سکون کو برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو داسې مرو تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته. نو هله چې تاسو ټول قدر من سکون کې خپل زنا سر خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ. خوشحالی زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق له د نایجر سیند، د زمبی سیند، د سنگال سیند او هم چنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات ولوستل. نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو وګړو، زده کوونکو، د پراته وجه او دقت په هیله یم د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو وګړو، د کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست د خلیجونو په حق لري، یعنی د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څرنګه چې په تیر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوشو قدر منو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتي چې خلیج هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچ اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته خلیج ویل کیږي. یعنی درې خوا یې باید وچ اوسیږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کیږي. موږ تاسو په تیر ټولګي کې هم چنان په تیر لوست کې موږ تاسو د جهیل په حق ولوستل چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کیدل چې څلور خواو ته وچ اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنی د څلور خواو څخه باید چاپیره وچ اوسیږي او بیا ورسته په منځ کې باید چې شو اوسیږي او به اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازینی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچی وي خو د خلیج به درې خواو ته وچی وي. نو راځو قدر منو زده کوونکو ولولو چې افریقا لوی وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لوی وچه ده. خو راځو قدر منو زده کوونکو، د افریقا زیات شمیر غاړې چې دی وتلي دي، نو وتلي او نه وتلي برخې لري، نو په همدې خاطر سره افریقا لوی وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لوی وچې خلیجونه چې دی په کومه اندازه سره دي چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج په افریقا لوی وچه کې موجود دی، هغه د دان خلیج دی. چې دا خلیج چې دی د دغې لوی وچې په شمالي ختیځ کې د اسیا د لوی وچې په یو برخه ګڼل کیږي چې د اسیا د لوی وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج په خپل د فول خلیج دی، دریم خلیج د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کابس خلیج دی، تونس خلیج دی، او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دی، له ګینی خلیج څخه، د والویس خلیج څخه، د لودریستیس خلیج څخه، او د سوناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دی، کوم چې د افریقا د لوی وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سترو او مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او هم چنان په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمېر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث کړو. خوشو قدر منزکون کو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لوی وچه د نړۍ تر ټولو تودو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوازنی هغه لوی وچه ده چې زیات برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لوی وچه چې ده د استوا کښته ډیره زیاته نشته ده، او استوا کښه موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلی و چې د استوا پر کښه باندې چې کوم هیوادونه چې استوا کښته نږدې اوسېږي، د هغو هیوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هیوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډیر زیات ګرم دی. نو افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د استوایی سیمه کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډیر تود او سوځونکی دی. او د افریقا له وچه کې زیات شمیر وچې دشتونه سته، چې دغه دشتونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې په دې سیمو کې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کښې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه، د افریقا لویه وچه چې ده، هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو قدر منزکون کو، افریقا لوی وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمې به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. افریقا لوی وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپل استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنې د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو، همیشه ډېر تود او باراني آب وهوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کښې ته نږدې دي، نو له همدې امله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي، او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایه لاندې ساحه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحه د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې دریم اقلیمي سیمې چې دي، هغه په خپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي، اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټې په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو، عموما مالداري او کرنې ته، همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي، د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري، چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل، تود او باراني هوا لري. یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي، معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده، یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده، او هم چنان د دې تر څنګ دغه سیمې چې دي، باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلرم اقلیم چې دی هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي. یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه همدغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکې سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډیر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی، او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی، دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډیره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخره پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدي پرکشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چې کیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شاملې دي. همچندان د دې ترڅنګ د اسکندریه څخه مارکیش سواحل پوری دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي، او د دې سیمو پیداوار چې دي انګور، نارنج، ګنۍ او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي. یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تود دي، خو بیا هم په دغو سیمو کې رنگارنګ میوې او رنگارنګ د نباتات رشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو، هغه په خپل د سترس د کورنۍ میوې دي لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه دي، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي به دي. همچنان خو د افریقا په لوی وچ کې به جنوبي افریقا کې به مدیترانه اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانه اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کومه معلومات لوستلې وه هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ تاسو هدف لچې څخه، لومړی موږ تاسو هدف د دې څخه چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله. افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وه هغه پخپل د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا شمالي خلیجونه چې بیا پخپل عبارت وو د سولم خلیجونه څخه وو، بمبا خلیجونه څخه وو، سیدرا خلیجونه وو، کاپس خلیجونه وو، او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانه سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بل برخه چې وو موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستله، دا چې موږ تاسو ټول وپوهیدلو افریقا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري، او له همدې امله څخه افریقا له وچه یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د افریقا د لویې وچې لومړنی اقلیمي سیمه چې وه هغه په خپل استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم وو، دویم د سوانا د استوا لاندې صحي اقلیم وو، دریم د سپ د صحي اقلیم وو، څلورم صحرایي سیمې اقلیم وو، پنځم مدیترانه سیمې اقلیم وو چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمن زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوښ او قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال که درمونه زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ، یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو زبرشنا غفار یوزری به هم تاسو ټول درنوز د کوم پته د زړه کوم اشاره خلاص پم لسم ټولګي جغرافیه مزمن دوه دریم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو غللی زکور کی برتر او غجور صحت مند او سړي او د صحت هم په تن می درنوز د کوم کو د سیس مرو تاسو د نن ورځې لوست دریم لوستي. نو هله د چې د لوست فایل په شیبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنا سر نوٹ کی. قدر منو غلالی زکون کو از مرستا سو دنن رزی دریم لوس موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او همچنان د تودوخی اړوند. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو غلالی زکون کې د لوس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه تقریبا. البته د یادونه وړ دی ویدر نو زکون کو از مرستا سو دنن رزی لوس په کتاب کې له دروشته می سپې نه پیل به تر دې شي می سپې پر دی. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکي له خپل ځانو سره خپل کتابونه ولري او وکول سي چې خپل لوس د کتاب رو سره ولولي. خوشحال کلریز د کونکو د لوست پیل په شبو کې لمړی مجاوب تاسو راګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ول. لکه څنګه چې مجاوب تاسو په هیڅ روز مشګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جمهور څخه دی کوم چې د آسیا په ځړ کې موقعیت لري او افغانستان یو د کود 15000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو مجاوب تاسو ویل سو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د لمر د وړانګو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوی دي او په هر موسم کې مختلف ډول هوا لري. چې کچیر مجاوب تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسئ شو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ شو، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې شاوخوا چارچاپیره د وچ په واسطه سره راچاپیره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګې په بیلابیلو موسمونو کې په بیلابیلو زاویو ور باندې لګیږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې په بیلابیلو درجو کې د افغانستان پر خاور باندې واردېږي. چې د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي چې موږ او تاسو د چنګاښ میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشت ویل کېږي چې د دوبي موسم د چنګاښ په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې میاشتې هوا پکښې کې معتدلې وي چې موږ او تاسو منی موسم ورته وایو او د هغه څخه وروسته بله چې دی هغه په خپله ژمنی موسم دی چې د ژمي په موسم کې هوا لږ څه یخ وي خو د پسرلي په موسم کې هوا ډېره ښایسته او نرمه هوا وي. نو له دې عمله څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجودې دي چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغېزه لري هغه په خپله د ارض البلدونو دایرې دي. لکه څنګه چې افغانستان د شمالي نیوش درجو او دیشو درجو او اته دیشو درجو تر څنګ د یو دیشو درجو ارض البلدونو ترمنځ موقعیت لري، نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمومي او دي توګه باندې ولګیږي نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د شپږ درجو او دیشو د کیکو په جریان کې په شمال کې د یو 15 درجو او د نیوش درجو د دیکو په میلان باندې سره لګیږي چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتیږي.
او د دې ترڅنګ که در منځ د کونکو د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه په خپله لوړ او ټیټ فشار دی چې د یوې سیمې پر جوي اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي. چې موږ او تاسو ویلی سو کله چې د ایسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته سي نو لندبل لرونکې هوا ټاکلې کتله لویدیځ او شمال لویدیځ څخه افغانستان ته ننوځي. نو دلته چې دغه قله هوا داخل سپله پر دوی باندې چې کله دغه د لمر وړانګې وارد سپلې ټیټ فشار باندې رامنځته سو نو دلته دغه هوا چې ده دغه د هوایي کتله چې ده د افغانستان ته ننوځي او د واورې او اورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریا لوړ فشار شری په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي او د هندوکش د غرونو لړۍ په واورو باندې پټیږي او وروسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي. د دې ترڅنګ که در منځ د کوونکو د هوایي مرتبې او لندبل کتلې چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې چې پسرلی منی دوبی او ژمی دی په دغو موسمونو کې په بیلابیلو لورو سره افغانستان ته داخلیږي او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بیلابیل اورښتونه پکښې کې رامنځته کیږي چې د هغو له جملو څخه واورې بارانونه موجود دي. لوړی سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دي پر دغو لوړو سطحو کې زموږ د هیواد پر اقلیم باندې یو بل اغیزمن لرونکی لامل دی چې د افغانستان یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو ځکه لوړې غرنۍ سیمې لري چې لوړې واورې لرونکو سیمو په نامه سره یادیږي او دغه په هغو لوړو سیمو کې همیشه هوا ډېره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي یو څه توده هوا لري ځکه مرد تودوخې حرارت درجه په کې زیاته وي. خو د غرونو لړۍ چې لوري چې ویدي هغه د هیواد پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې سوړ اقلیم لري او هوایي طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ځکونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په حق معلومات ولوستل چې مختلفې اقلیمي سیمې مو پیژندلې چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنۍ سیمې دي او لوړې سوکې لري نو سوړ اقلیم لري او هغه سیمې چې ټیټې دي هغه سیمې چې شدي دشت او صحراګانې او بیدیاوې دي چې هغوی کې اقلیم همیشه تود وي او د هر موسم په تبدیل او تغیر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د دې په حق معلومات لاسته راوړل وسم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو به د افغانستان د تودوخې یا هم د حرارت درجې اړوند بحث ولرو چې موږ او تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخې د حرارت درجه تر کومه کچه پورې ده. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو لمر د رڼا او انرژي او د تودوخې یو لوی منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره منځته راغلې ده. یعنی د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلا په خپل قائنات کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخې کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي را مېسته کړي ده. کچېره موږ او تاسو د لمر ځلاند شکل ته وګورو د لیر څخه موږ او تاسو ته ډېر ښکلی او تود منمیږي. خو کله چې کچېره موږ او تاسو دې جوړښت ته وګورو لمر چې دی د ځمکې په پرتله باندې څو زره زله غټ دی یا هم په میلیاردونو زله غټ دی. یعنی کچېره موږ او تاسو عمومي ووایو د سترپوهانو له نظره څخه د لمر جوړښت دی د ځمکې په مقابل کې ځمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچني ټکي په اندازه سره ده. یعنی د لمر غټوالی دومره غټ دی دومره غټ دی چې حتی ځمکه د لمر په وړاندې باندې د یو کوچني ټکي په اندازه سره ده. نو الله تعالی دغه الهی نعمت موږ او تاسو د ټولو په برخه کړی دی او تودوخه دغه لمر له کبله څخه رامنځته کړی دی چې مختلفې انرژي په کړی کې موجود دي. د دې ترڅنګ رڼا او روښنایي هم د لمر د تودوخې له امله څخه رامنځته کیږي. موږ ویلی سو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده. خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده انصر دی د ځمکې یو طبيعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو تر پرېوتلو له امله څخه رامنځته کیږي او د تودوخې معنا ورکوي کوم چې د حرارت د ساتګرې درجه ورسته بلې پورته کیږي. نو موږ ویلی سو که موږ چیرې موږ تاسو په غور سره متوجه اوسېږو نور جوي انصر د وخت په ترس کې د بلواردي د کال د موسمونو او ورزل بلردونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي چې په افغانستان کې د شمالي ارزل بلردونو د 90 درجه او دیشو د لیکو او اته دیشو درجه او یو دیشو د کیکو ترمنځ پراته دي. یعنی د 90 درجه څخه پیل به تر اته دیشو د کیکو پورې یو ارزل بلد او همچنان اته جیشو د درجو څخه پیل بیا تر یو جیشو د کیکو پوری بل ارزل بلد موقعیت لري. کچیر مور افتاسو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګ او میلان یا هم هغه میلان چې پر لمر وړانګې واردوي د شپېته درجو او دیشو درجو د دکې اوسیږي دیش د دکې اوسیږي نو په شمال کې یې اصغری میلان یو پنځوس درجو ته رسیږي او چې یو پنځوس درجو او نویشت درجو ته رسیږي. چې دغه موضوع بیا بیرته په خپل ځان باندې د یوې سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستر اغیزه لري او موږ او تاسو کولی شو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب هوا او همچنان د دې تر څنګ د هغه د حرارت درجه په هکله معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کیږي چې ډېر لوړې لري. له همدې کبله څخه د تودوخې بدلون د سیمو د لوړو لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړې سره سرچپه رابطه او اړیکه لري چې د دې معنی دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورښت زیاتیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورښت پکې زیاتیږي. لکه مخکې چې موږ او تاسو ولوستله په چټر سیمو کې د تودوخې درجه زیاته وي خو په لوړو سیمو کې د تودوخې درجه کمه وي او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي او د غرونو په څوکو کې کنګل واوري هم موجودې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د تودوخې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخې لوړ او ټیټې درجې په حق معلومات ولو چې جدول کې موږ او تاسو ته په کتاب کې یو جدول لکړی دی چې په دغه جدول کې موږ تاسو کولی شو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخې او لوړ او ټیټ فشار په حق معلومات لاسته راوړل. جدول ته متوجه اوسئ چې درنو زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو ته شمیره راکړې ده او هم چنان د دې تر څنګ موږ او تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر له کچې څخه لوړوالی د تودوخې درجه او لږ تودوخې دایم موږ او تاسو ته په نښه کړی دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی چې شمالي سالنګ په خپل د 3350 متره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري چې د تودوخې درجه یې 3.4 درجه سانتیګراید ته رسیږي او لږ تودوخې درجه یې 1.1 سانتیګراید درجه ته رسیږي. دویم سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایي ډګر دی چې د سمندر د کچې څخه یې لوړوالی 3 متره دی او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره توده تودوخه چې ده په هغه په خپل 15.1 د سانتیګریډ درجه ده او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتیګریډ درجه ته رسیږي. درېم سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده چې هغه په خپل 316 متره د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري او هم چې نن دغه چې ده د 3.8 سانتیګریډ ډیره تودوخه درجه پکې موجوده ده خو لږ تودوخه یې د 1.8 سانتیګریډ درجه کې موقعیت لري. هم چنان درنو زده کوونکو له بلې خوا څخه کچیر مراد تاسو د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ. نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د لسلورو خواو څخه وچې رانغار کړې دي او له همدې کبله څخه وچ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې وچ اقلیم لري. نو دا هم باید زموږ تاسو په یاد اوسئ چې د زیاتو غرونو د شتوالي له کبله څخه پکښ کې د شپې او ورځې او میاشتې او کلونو ترمنځ د تودوخې توپیر زیات دی. پکښ کې ځکه دا افغانستان چې یو غرنی هیواد دی له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر غرونه پکښ موجود دي چې موږ تاسو په اته اووم ټولګي کې د افغانستان د غرونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. چې په دې خاطر سره د تودوخې دغه توپیر د یوې سیمې د وچ اقلیم ځانګړتیا ده. نو له دې کبله څخه له همدې عمله څخه په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې هوا توده وي. قدر مونږ زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخې په حق له معلومات لاسته راوړي اوسئ او په یو څه پوسیو اوسئ. وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې دوی پوښتنې مې تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو ته چمتو کړې دي. هر پوښتنې ته په مطابق ځواب ورکوي او وروسته به یې په خپل کتابچو کې لیکي. خوش ده کون کور رزو ده پشتنو پر دور بانی لمرانه پشتنه ده افغانستان ده اکلیم آب و هوا پا حق لخ پل معلومات هو است. دویم سوال ده افغانستان هیوا ده تودوهی ده حرارت درجه تشریک ری. یعنی ده حرارت درجه سر اول ده پا افغانستان که. نور نو که درمون او گلالی زده کون کوز مراستاسو ده نن رزی لوز تر همدی زی پر ووخ ده دیوی که چه تاسو یو سزده کری و سی جه و پیر سپوسی و سی جه تر بل دست در سپر چیز استاسو پدرانه حضور که حضری جم دالا پا من شو وقت بلاری.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00040 22 301 یولس.